سلامونه ستړي مشه تاسې مخه کلا ساده رادیو ناوړي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د اروپای ټولنې د پرخوالي کمشنر مارتا کاس آزاد اروپا ساده رادیو پر ساتنې ټینګار کړی دی هغه خبرداري ورکړی چې چیرته د رادیو نه ساتل شي نو د نړۍ د مستبدانو لپاره به یو خړاله وي خاص دغه خبرې پرون سه شنبه د اپریل اوله د اروپای پارلمان په ویناسته کې کړی دی د اروپا په پارلمان کې د ناسته د آزاد رسنیو پر ساتنې په ځانګړي توګه د آزاد اروپا ساده رادیو پر ساتنې او د رادیو ته پر لاسرسي متمرکز و د اروپا په پارلمان کې د ناسته د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ دغه فرمان په خبرګون کې جوړ شوی و چې د مارچ په 14 مې لاسلیک کړی و په یاد فرمان کې د یو سی جی ایم په ګډون د وو ادارو تر ممکنه قانوني بریده د کوچني کېدو پر مسلې ټینګار شوی و یو سی جی ایم د مارچ په 28 په یو لیک کې د آزاد اروپا آزاد رادیو ته څرګند کړی و چې مرستې به لغوه وکړي آزاد اروپا آزاد رادیو بیا د خپل حق لپاره محکمې ته مخه کړه او په هغه ادا کې دا دعوا وکړه چې یو سی جی ایم اداره د صلاحیت نه لري چې د کانګرس لوري د تصویب شوی بودیجې مخه ونیسي که څه هم وروسته یو سی جی ایم له دې پریکړه په شا شو خو تر اوسه یې آزاد رادیو ته ورکړې بودیجه نه تصویب کړې بودیجه نه ده ورکړې او له همدې کبله د دې رادیو ډېر شمېر کارکوونکي د اپریل له لومړۍ نیټې په رخصتۍ دي د امریکا د خزانی او عدلی وزارتونو د ایران پر قدس هوایي ځواک د بیپلټال وټکو د پرزو د خرڅون لکبله پر یوه شبکې چې لشپګو بندستون جوړه ده او دوه نورو کسانو بندیزونه لګولې دي د وزارتونو د بندیزونه اعلان پر 9 شنبه د اپریل په 9 نیټه کړی دی دا ازادي رادیو د فردا څنګ د راپور لمخې د شبکې په ایران کې د حسا او شهید باقری پونم هوایي شرکتونو ته د تجهیزاتو په برابرولو کې مرسته کوله دغه شبکه چې شپږ بنسټونه پکې شامل ده په ایران عربي متحده اماراتو او چین کې فعال ده د امریکا د خزانه وزیر سکات بنسټ ویلي د ایران د بیبلټال وټکو توغندیو پرخیدل نه یوازې امریکایي ملکي او پوځي وګړو بلکې د امریکا شریکانو او متحدانو ته ګواخ پیښوي دغه پروتوکول دا تجهیزات ډیر وخت د بې ثباته کوونکو ډلو په ځانګړي ډول د ترهګرو او نیابتي ځواکونو لاس ته ورځي د امریکا په وزوای د څلورم امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا په ختیځ کې موندل دی په غوښتن کې چې پرونس شنبه د پوز له خوا خبر شوی راغلی د دې امریکایي سرتیری مړی د لیتوانیا ختیځ په برده خرطه تیر موندل شوی دی دغه امریکایي سرتیری د مړی د پلاتنی عملیاتو د نړیوال عملیاتو د نړیوال همکارۍ پر مختلفي ټکنالوژي په مرسته څورزي دوام وکړ د پلاتنی عملیاتو رسول هغه پیل شول چې د مارچ په 25مه یو امریکایي پوځي موټر چې امریکایي سرتیری په کیسه راو پیوډن کې ډوب شو د دریو نور امریکایي سرتیرو مړی او د موټر او موټر د مارچ په 1 لندن د رئیسل شي وو تر اوسه د مرشو پوزیانو هيته پډاګه شوې نه دي او د پیخي پاړه پلاتنی روانې دي د ملګرو ملتونو د ماشومان او د ملاتړ ادارې یونیسف وايي په تیر ورځو کې د اسرایلو د هوایي بریدونو له کبله په غزه کې 340 ماشومان وژل شوي او 600 ډېر نور ټپیان دي د یونیسف په بیان کې چې د روانې اونۍ د دوشنبه پورس پور شوی راغلی په وژل شوو ټپیانو کې هغه ماشومان هم شامل دي چې د مارچ په 28مه دال نصر په نوم روختون کې د برید پر مهال وژل شوی و امریکا او اروپای ټولنه هم استرهګره ډله کړي
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
سلامونه سلامونه هیله لرم چې جوړ روغ او صحت مند بیاست تاسو ټول ته شرح لاست وایم د اووم ټولګي بیولوژي مضمون ته مخکې له دې چې په درس باندې پیل وکړو غواړم چې ځینې موضوعات سره شریک کړم نومړې دا موضوع چې کوم درسونه چې تاسو وایاست دا ټول اساسي موضوعات دي د اووم ټولګي چې وروسته په نورو سیمفونو کې په تفصیلي ډول سره تاسو ته بیان شوی دی نو که غواړئ تاسو نور سیمفونه تاسو په ډېر ښه ډول سره زده کړئ د هغه لپاره تاسو د اووم ټولګي ټول موضوعات باید په ښه ډول پوه شئ او زده کړئ نو کوم درسونه چې تاسو وایست په ځان سره نوٹ کړئ په کتابچو کې او وروسته یې د ځان سره په یاد کړئ او زده کړئ. زموږ لومړنی موضوع د بیولوژي حجره لومړی لوست لومړی فصل له اولی صفحې څخه تر اتمې صفحې پورې به زموږ درس دوام وکړي. رازو د حجرې په موضوع باندې پیل کوو. اول رازو تاریخچه وایو چې حجره د چا لخوا د لومړي ځل لپاره کشف شول، چا دا نوم پر حجرې باندې کېښوي او خپل حجره چې ده هغه څه اهمیت لري د ژوندي موجوداتو په جوړښت کې. او عموما لکه څرنګه چې تاسې پوهیږئ موږ په دې نړۍ کې موږ شاوخوا چاپیریال کې دوه ډوله موجودات وینو چې یو یې ژوندي دي او یو یې غیر ژوندي دي. بیولوژي هغه علم دی چې موږ ته د ژوندیو موجوداتو په باره کې معلومات راکوي. نو لومړی موضوع د ژوندیو موجوداتو د حجرې څخه شروع کیږي. حجره چې ده د لومړي ځل لپاره د رابرټ هوک لخوا په 1855 کال کې رابرټ هوک راولاړ سو د کار کې یو نازکه پاڼه یې راواخیستل او تر مایکروسکوپ لاندې یې ولیدل. کله چې تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل هغه په د کار په نازکې پاڼې کې خالیګاوې ولیدلې چې دغه خالیګاوو ته د حجرې یا سل نوم ورکړ. یاد دې پاتې دې نه وی چې کوم حجره چې رابرټ هوک ولیدله د هغه داخلي محتویات ټوله تخریب شوي وه. وروسته بیا ځینې عالمان راولاړ سول او د ژوندۍ حجرې یې خپل تر مطالعې لاندې ونیول او ډېرو مختلفو عالمانو مختلف نظریات وړاندې کړل چې یوازې او یوازې نن ورځ درې نظریات دي چې د پام وړ دي او ټوله دغه درې نظریات سره مختزب. لومړی دا نظریه وایي ټول ژوندي موجودات چې دي هغه به یا له یوې حجرې څخه جوړ سوي لکه بکتریا، مایکروب، وایرس دا، او ځینې ژوندي موجودات به هغه به د ډېرو حجرو څخه چې سوي جوړ سوي. دویمه نظریه دا وه چې ژوندي موجودات چې دي اساسي جوړښتیز او وظیفوي واحد چې شدي حجره ده. یعنی همه ژوندي موجودات چې کړی دي د جوړښت یا ساختمان جوړ کړی دي، همه وظیفه ټوله په حجره پورې اړه لري او تر ټولو اساسي واحد دي د ژوندي موجوداتو. پسې رازو اخرنی نظریه دا وه چې دغه کومې نوې حجرې چې رامنځته کیږي هغه له پخوانیو حجرو څخه چې کیږي جوړیږي، یعنی د پخوانیو حجرو څخه نوې حجرې رامنځته کیږي. دا هغه درې نظریات وه چې تر نن ورځې پورې ټوله عالم یا ټوله شاوخوا خلک یې ورڅخه استفاده کوي. پسې رازو لکه څرنګه چې مخکې موږ وویل ول حجره تر مایکروسکوپ لاندې ولیدل سوه. خپله مایکروسکوپ څه شی دی؟ مایکروسکوپ هغه آله ده چې ډېر هغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات چې موږ یې په سترګو نسو لیدلی یا په سترګو لیدل یې امکان نه لري، ناممکن اوسي، هغه موږ ته خپل تر اندازې څو ځلې لوی ښکاره کوي تر څو موږ په دې وتوانیږو چې هغه ووینو. او ټول عالمان چې دي د دغه مایکروسکوپ په واسطه دغه ذره‌بینی کوچني ژوندي موجودات یې کشف کړي. خپل مایکروسکوپ څه معنا لري؟ مایکروسکوپ چې دی یو یوناني کلمه ده چې د دوو کلمو د تورو د یو ځای کېدو څخه رامنځته سوی دی چې مایکرو یې په معنا د کوچني او سکوپین په معنا د لیدلو سره دی. نو موږ وایو چې مایکروسکوپ کوچني ژوندي موجودات موږ ته د لیدلو وړ ګرځي. او موږ په مکاتبو کې تاسې ټولو به لیدلي اوسئ کوم مایکروسکوپونه چې موږ استفاده ورڅخه کوو د نوري مایکروسکوپ په نامه یادیږي چې په دې کې دوی عدسیې کار سوي دي تر څو موږ وکولای سو دغه کوچني ژوندي موجودات پرې وګورو. ورپسې رازو د حجرې ځانګړتیاو ته. موږ وایو حجره چې ده لکه څرنګه چې مخکې مو وویل چې ځینې ژوندي موجودات د یوې حجرې څخه جوړ سوي دي، هغه ژوندي موجودات چې له یوې حجرې څخه جوړ سوي دي د یونیسلولر یا یو حجروي ژوندي موجودات په نامه سره یادیږي، هغه لکه بکتریا، وایرس، دا غرکم میکروبونه دی دا ټول چې دی چې سیوی دی دی وی حجره ډیر نور مثالونه هم لري او موږ وایو هغه ژوندی موجودات چې له ډیرو حجرو یعنی د یو څخه د اضافي حجرو څخه جوړ شوي اوسي هغه د چې په نامه سیادیږي د ملټي سیلولر یا څو حجروي ژوندي موجودات هغه لکه ښه مثالونه حیوانات دي نباتات دي او داسې نور او موږ وایو چې حجره چې د ټول حیاتي فعالیتونه لکه مثال د ژوندي موجوداتو تغذیه ده د دوی تنفس دی د دوی اطراح ده تکثر دی ډیرښت دی دا ټول چې دی چې دی د حجرې په واسطه سرته رسیږي اوس راځو مهمی موضوع ته د حجرې جوړښت د حجرې په جوړښت کې موږ ډیر برخی لرو یعنی د حجرې داخل کې د دې شاوخوا غشا په دې کې موږ ډیر محتویات ډیر ارګانلونه ډیری برخی لرو خو د دې څخه یوازې یو څو اساسي د برخی وای د هغو څخه لومړی راځو و حجروي غشات حجروي غشا چې ده یا سیل ممبرین دا چې دی د پلازمایي غشا په نامه سره هم یادیږي چې موږ وایو حجروي غشا سوري ته ورته برخې لري پورز لري چې د دغو په واسطه د موادو تبادله صورت نیسي یعنی د حجرې داخل ته او د حجرې څخه و خارج ته د موادو انتقال صورت نیسي خپل حجروي غشا چې ده نیمه قابل نفوذ پرده ده او په دې کې ترکیب کې کم شان شامل دي پروتینونه شامل دي شاه هم شامل دي او قندونه شامل دي او دغه طبقه چې د څو پوړه ده دوه پوړه ده ورپسې راځو حجروي دیوال ته حجروي دیوال چې دا جوړښت موږ وایو په حیواناتو کې وجود نه لري یوازې او یوازې په نباتاتو کې وجود لري چې د نباتاتو حجرې شاوخوا یې څه کړې ده پوښلې ده او دا چې دی یو ډېر کلک جوړښت لري چې خپل په جوړښت کې سلولوز لري چې د دغه سلولوز دې ته چور کړی دی ډېر کلک جوړښت یې ورکړی دی چې ډېر میکروبونه او ضرري زیانمن توکي چې دغه حجرې ته زیان رسوي نسي کولی د دغه حجروي دیوال څخه تیر شي نو موږ ویلی سو چې حجروي دیوال د نباتاتو محافظوي غشا ده ورپسې راځو بلې موضوع ته چې ډېره مهمه موضوع ده او تر غشا وروسته راځي هغه څه دی سایتوپلازم دی سایتوپلازم چې دی موږ وایو شفافه نیمه مایع ماده ده او موږ وایو سایتوپلازم کې چې دی دغه ټوله برخې د حجرې داخلي برخې چې دی په سایتوپلازم کې قرار لري او د دې په ترکیب کې موږ وایو چې څه شامل دي خپل سایتوپلازم کې چې څه شامل دي چې څه جوړ شوی دي هغه د اوبو منرالونو او دغه رقم په اوبو کې حل شوی پروتینونه منحل پروتینونه او په سایتوپلازم کې ځینې جوړښتونه وجود لري چې دغه جوړښتونه د چی په نامه سره یادیږي د اورګانلز په نامه سره یادیږي او په سایتوپلازم کې نور جوړښتونه دي چې خپل دغه رښتې چې دي دغه د حجرې ساختمان یو ډېر مضبوط ساختمان ورکړی دي او موږ خپل سایتوپلازم هم یادوو چې هغه چې دی د حجرې سکلیټي برخه چې کړې ده جوړه کړې ده ورپسې راځو د سایتوپلازم اورګانلو ته یعنی هغه برخې چې هغه جوړښتونه چې په سایتوپلازم کې قرار درلودي لومړی راځو واکیول ته ډېر ساده واکیول موږ وایو چې ډېر هغه زیانمن فاضله مواد چې دی هغه په ځان کې ذخیره کوي د مایع په ډول سره او موږ وایو د دې جوړښت چې دی په نباتاتو کې لوی مګر یو یعنی د نباتي حجرو ډېره برخه نیولې مګر یو دانه پکې موقعیت لري او کله چې بیا حیواني حجرو ته راسو په حیواني حجرو کې بیا ډیر وجود لري خو ډیر لږ لږ ځایون او جسامت چې لږ د واکیول وروسته راځو زموږ بل جوړښت چې د اندوپلازمیک ریټیکولم په نامه سره یادیږي موږ وایو دا چې دی خپله جوړښت چې دی ټیوب ته ورته دی او موږ وایو د دې اساسي دنده څه شي ده د حجرې و برخو ته و ټولو برخو ته د موادو لیږدول دي او همدارنګه د حجرې څخه افاضله توکي چې اضافي توکي چې هغه څه کوي